باید د خپل معاشره لاس ونیسو. د غریب هغه تجاران سے الله پاک ورته ډیر زیات نازولی دی. هغه خلق باید هغه نه د غریب خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډیر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په موږ باندې تاسو په افغانانو باندې فلل یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري، یا معذوره دي، یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره، یا ځوانان نه لري، نو باید هغوی سره موږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره، چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که 50,000 ورلیږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته. او د دغه صندوق نه د هغې ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مرغانې ودرېږي او خیرات غواړي، نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی، وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زب ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري، او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی د هغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه را ټیټه کړي. دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې له مخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په ښارونو کې، ولایتونو کې. هغه مساکین که نارینه وي او که ښځې وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو دپاره څوک نه لري، له دې سره به انشاءالله د فقر کچه هم را ټیټه سي او هغه مساکین چې ډېر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلي وسیق دا مشخصه نه کړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. تر بیا ښه چاري.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته میلمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته به ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوي دي؟ البته
ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خو دا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډېره یوه حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په همدې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان یې استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي، په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د موږ په اساسي قانون کې په 15 ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دی، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چه حکومت به امنیت تامینی بیا نهادون جور کلی دی یا دی کورنی و چهار وزارت دفاع وزارت امنیت ریاست دا پا مشخص توگه پا دی چانگه که کار که اینو پا نریوال کچه هم دا یو منل شوی اصل ده دی بشر دی حقوق و دی اعلامی پا دری مماده که پا واضح توگه دی خلق و دی امنیت دی انسانان و امنیت پرتل دی چه پا هر حواد که هر شیر تووسی پا نظر که نیول شوی ده دیست ملگر و ملتون و دی سازمان ایجاد اول دی منشور دی ملگر و ملتونو چی دی منشور پر بنسرد دی امنیت شورا را منسته شویده دی داشت هول دی اندیل پاره دی چی پر نره پس سطح بندی خلق بسول ایزه توگه فضا که جوندو کی نو امنیت دیر ارین ده پا قوانینو که ورتزایش ده او پا دی حقلا دیر اسناد دی نریوال اسناد و پا ملی کچه بنده چی دی امنیت با تامین دو که نقش لري او رامنسته شویده.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دی پا مشخصه توگه چه امنیت پا ارتباط بنده بحث کهی احادیث را غلی دی چه پا امنیت بنده بحث کرده دغه چه جهاد ورتوایو دی جهاد دی بلشی لپارنده دی امنیت لپاره دی جهاد دی تجاوز لپامانان دی جهاد دی دفاع لپاره دفاع امنیت ده دی عدالت تینگواله پا خپل دی امنیت لپاره ده او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده د کورو ته نه ننوتل نه دننه کېدل دا په خپله امنیت ده او حکومتداري ده د اولوالامر مسله چې منځته راغلي چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم آیت شریف ده دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده د یو امارت را تک یا خلافت چه په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا و مسایلې لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسئول اوسي یا په خپله د ځان مسئولیت د نفس مسئولیت یا چې دا جهاد اکبر و از غری باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي په خپل نفس باندې حاکم اوسي د امنیت ډول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري چې د نظامونو ساتل د خلکو ساتل د هیوادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
مسباسب حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تامین شي.
تونو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري همدا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت پلی کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعد کړي ترڅو خلک په هر څانګه کې وده وکړي او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په ارادې استواره دي یا دموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دي یو وظیفې نه یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تامینوي یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي هغه مجرمین دي هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤوله ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس صاحب، ستاسو تاسې په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړ، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلته څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بیعدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې تبارت ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.